قبل کې د سهار او بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو دوه ساعت خبرونه له همدې شیبې پیل سوې او د ماښام تر وو بجو به دوام وکړي. نن جمعه د 1409 نویم کال د مرغومي 15 چې د 2020 کال د دسمبر 15 سره سم ده. د دې سهارنۍ خبري مجلې د سر موضوع مو ده چې په افغانستان کې د هدفي وژنو د لړۍ په ترڅ کې پرون ماښام د شوزو د حقونو مدافع فرشته کوستاني په وسلوال بریټ کې ووژل شو. په دې اړه خبرګونونه هم اوریدلای سي. زفری بازاهریم دا مجله تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو پیلو. په سر کې د مهمو خبرونو سرچې کې د غزنی والی وای د خبریال رحمت الله نیکزاد د وژونکو تر کې لګولی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حریف اتمر له یوه اندونیزیایي پلاوي سره په کتنه کې په افغانستان کې د اوربند ټینګښت او د سولې پروسې د ملاتړ په برخه کې د اندونیزیا هڅې وستایلې. او د ایران مرکزی بانک وایي د امریکا متحده ایالاتو منلی چې دغه هیواد کولی سي په هغو پیسو چې ایران یې له هېواده بهر لري د دې هېواد د وګړو لپاره د کورونا وایرس پر ضد واکسین رانیسي. د خبرونو تفصیل. د غزنی والی وای د خبریال رحمت الله نیکزاد د وژونکو سره کې لګولای دی. جنرال سید عمر نورستانی پرون پنځشنبه ازادي رادیو ته وویل چې په دې اړه څېړنې په جدیت سره روانې دي.
موږ د نیکزاد صاحب د قضیه په ارتباط کلک هدایت امنیتي ځواکونو ته ورکړی، مخصوصا هغه بخشي کشفي مسؤلیتونه لري. څه سرنخ موږ پیدا کړی دی، ورباندې کار کوو. کله چې یو مثبت نتیجې ته چې ورسېږي انشاءالله شریک به کړو درسره، او کار په جدیت روان دی.
رحمت الله نیکزاد چې په وروستۍ دنده یې په الجزیره تلویزیون کې و، د دوشنبه په ورځ د خپل کور مخې ته د خپلو ماشومانو د سترګو په وړاندې په وسلوال بریټ کې ووژل سو. د دې وژنې پړه تر اوسه کوم چا یا ډلې نه ده منلې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر له یوه اندونیزیایي پلاوي سره په کتنه کې په افغانستان کې د اوربند د ټینګښت او د سولې پروسې د ملاتړ په برخه کې د اندونیزیا هڅې وستایلې. د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې وایي چې شغلی اتمر پرون پنځشنبه په کابل کې د اندونیزیا له پخواني مرستیال ولسمشر یوسف کالا سره چې اوس مهال د دې هېواد د جماعتونو د شورا مشر دی وکتل. شغلی کالا ویلي دي چې اندونیزیا په خپل توان سره د افغانستان د سولې د خبرو ملاتړ کوي او د سیمه ییز اجماع د رامنځته کولو هڅه کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان په قلمرو کې د افغان وسلوالو ډلو علني حضور او فعالیتونو په سیمه کې د بې ثباتۍ د دوام به اسکیږي او په افغانستان کې د دایمي سولې ټینګښت له جدي ستونزو سره مخامخ کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تېر شپه په یو بیان کې وویل چې له پاکستاني چارواکو سره د طالب مشرانو د کتنو وروسته داسې ویډیویي تصاویر خپره شول چې دوی خپلو پلویانو ته د وینا پر مهال په دې هېواد کې د طالب مشرانو له حضور څخه پرده پورته کوي. پاکستان ته په قطر کې د بانو د سیاسي دفتر د پلاوي له سفر وروسته پر خواله رسنیو په خبرو سو ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې د قطر د دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر وایي چې د طالبانو مشران په پاکستان کې دي او په جګړو کې د ټپي سوي طالبانو علاج په دې هیواد کې کیږي. د بهرنیو چارو وزارت هم دراز وایي د طالبانو مشران د خپلو وسلوالو د روزنې په کمپونو کې هم لیدل کیږي. په بیان کې د پاکستان له حکومت څخه غوښتنه شوی چې هغه وسلوالو ډلو ته د خپل قلمرو کې د فعالیت اجازه نه ورکوي چې د جګړې او وینې بهولو پر دوام ټینګار کوي. زموږ غلا آزادې رادیو اوري. د ایران مرکزی بانک وایي د امریکا متحده ایالاتو منلی چې دغه هیواد کولی سي په هغو پیسو چې ایران یې له هیواده بهر لري د دې هیواد د وګړو لپاره د کورونا وایرس پر ضد واکسین رانیسي. دا اقدام داسې مهال کیږي چې امریکا په بهر کې پر ایرانی بانکونو بندیزونه لګولي دي. د ایران د مرکزی بانک مشر عبدالناصر همتی پرون دا خبره وکړه. همتی وویل چې د امریکا د خزانه وزارت د بهرنیو شتمنیو د کنټرول برخه منلی چې دا پیسې د سویس یو بانک ته انتقال سي. کرملن وای د امریکا لخوا د بندیزونو غواشته په پام سره د نورد استرین 2 نلی کی درغونی په بشپړتیا کې د ځند احتمال نه ردوي. د کرملن وایان دیمتری پیسکوف پرون پنځمه په یوې خبري غونډه کې وویل د امریکا د بندیزونو هدف د پروژې مخنیوي دی چې د هدف ته به ورسی خو هغه زیاته کړی چې روسیا او اروپایي شریکان غواړي په اروپا کې د ګاز د مصرفونکو او روسي تولیدونکو د ګټې لپاره د پروژه بشپړه سي. نورد استرین 2 نلیکه د روسیې ګاز د بالتیک سمندرګي له لارې سیده جرمني ته لېږدوي. امریکا د دې پروژې د رغونې اقدام غندلی او ویلی دی چې دا پروژه په اروپایي ټولنه کې د ناټو د متحدانو امنیت پر روسیې د ډېرې اتکا له کبله ګواښي. او د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس پرون د دسمبر په 23مه نیټه په واتیکان کې د کورونا د دورې کرسمس د جشن په مناسبت مذهبي مراسم پر ځای کړل او ویل چې خلک باید له بېوزلو کسانو سره مرسته وکړي ځکه عیسی هم په بېوزلۍ کې زیږېدلی و. د کرسمس جشن هیڅکله داسې نه و لمانځل سوی ځکه سږکال د کورونا د وبا د سرایت د مخنیوي لپاره په واتیکان کې د سینټ پیټرز په کلیسا کې له سلو لږ کسان او د بېلابېلو مذهبي رتبو لرونکي محدود کسان حاضر وو. په نورو کلونو کې به کرسمس د کلیسا په یوه ځانګړې برخه کې په روم کې د ډېره ډیپلوماتانو او شاوخوا 10,000 کسانو په ګډون لمانځل کېدل.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
د هم د افغانستان د یو شمېر سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ملي ادارې په راتلونکو 23 ساعتونو کې د وړاندوینې اټکل کړی. کابل اسمان نیمه وریځ د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه منفي 3، هرات اسمان نیمه وریځ د تودوخې لوړه درجه 2 ټیټه 0، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 0، مزار شریف کې به اسمان برګ وي د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه 2، او جلال آباد کې به هم اسمان نیمه وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه 4 اټکل شوی ده.
د هوا حالت مو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب اوریدلی سي. افغانستان کې د هدفي وژنو د لړۍ په دوام تیر ماښام د ښځو د حقونو مدافع فرشته کوهستاني ووژل سو. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر د دې وژنو د لړۍ په اړه وایي
ما در سکتور امنیتی بلخص در شهر کابل
موش په امنیتی سکتور کې په تیره په کابل کې کلک تدابیر نیولې دي. له ملي امنیت سره مو یو ګډ جامع پلان برابر کړی.
په داسې حال کې چې ارګ د 95 سلنه دولتي مامورینو د بایومیټریک کېدو خبر ورکوي د ډیجیټلي زده کړو یو سازمان په آنلاین ډول خلکو ته ښوونیز پروګرام پیلوي.
دا پروګرام د ټول لپاره جوړ شوی دی. هغه کال ډیجیټل نړۍ سره ډیر آشنا او یا هم د لیرو پرتو سیمو خلک دي.
اروپای ټولنی او بریتانیا له دې ټولنی څخه د بریتانیا تر وتلو وروسته په خپلو کې د سوداګرۍ پر تاریخي تړون موافقه وکړه او د ژوند ترنګونو کې اوري.
یو ویلات دغه چې ما تعلیم کړه او درس مې ویل او هغه کوم کاروبارونه چې نور خلک کولای غي سره زما د کاروبار توپیر پدې کې نو کاروبار مې ډېر په خاصه بیا روان.
نامه چلم تر ونی مو پچو. ورزو ده خبرونه د سر موضوع ته د شوزو د حقونو مدافع فرشته کوهستاني تیر ماشم په کاپیسا ولایت کې په یو وسلوال بریټ کې ووژل سو. د میرمن کوهستاني وژنه په افغانستان کې د هدفي وژنو د لړۍ تر ټولو تازه پیښه ده چې د ټول هیواد په کچه اندیشنې پارولې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره پر یو لړ اقداماتو کار روان دی. په دې اړه احمد تکل نور جزئیات راکوي.
په افغانستان کې د هدفي وژنو په لړۍ کې پرون مخام د ښځو د حقونو مدافع فعاله فرشته کوهستاني په کاپیسا کې په یو بریټ کې ووژل شو. د کاپیسا د امنیه قومندانۍ ویان شایق شورش لازادۍ رادیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات څرګند کړل.
فرشته کوهستانی فعال حقوق زن جامعه مدنی.
د ښځو د حقونو مدافع مدنی فعال فرشته کوهستانی د کوهستان په حصای اول ولسوالۍ کې د تروریستانو لخوا شهید سو. د پیښه د امنیتي ځواکونو تر څیړنې لاندې ده.
ښاغلی شورش زیاته کړه چې په دې وسلوال برید کې د میرمن کوهستانی ورور هم وژل شوی او رارې ټپي شوی دی. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. مدني او سیاسي فعالان په هیواد کې د هدفي وژنو پر دې لړۍ اندېښنه ښیي او د جګړې له ښکېلو خواوو غواړي چې دایمي اوربند ته لاره اواره کړي. مدني او سیاسي فعالې مقدسې احمدزی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
د افغان فعالانو په نښه کولو اندېښمن کړي چې دغه سلسله دوام ونه کړي او کومه ساحه چې تر اوسه پورې موږ ځان لپاره جوړه کړې دغه ساحه راتنګه نه سي. حکومت باندې غږ کوو چې د دغه پیښو د مخنیوي په وړاندې جدي اقدامات وکړي. د طالبانو غوښتنه دا ده چې دوی د دایمي اوربند وکړي تر څو یو باوري فضا رامنځته شي.
په کاپیسا کې پر فرشته کوهستانی لبریت یوه ورځ مخکې وسلوالو کسانو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایه رئیس یوسف رشید په کابل کې په ډزو وواژه، او له هغه مخکې په غزنی کې د خبریالانو د ټولنې مشر او آزاد خبریال رحمت الله نیکزاد په یوه وسلوال برید کې وژل شو. له دې مخکې په هلمند کې د آزادۍ راډیو خبریال الیاس دایی، په کابل کې د تلو ټلویزیون پخوانی ویان یاماس یاوش، او په ننګرهار کې د انعکاس ټلویزیون ویانده ملاله میوان په جلا جلا بریدونو کې ووژل شول. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابی د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره د هڅو ډاډ ورکوي. ښاغلی اندرابی پرون پنجشنبه په کابل کې په دې اړه خبریالانو ته څرګندونې وکړې:
ما در سکتور امنیتی بلخص در شهر کابل
موږ په امنیتي سکتور کې په تیره په کابل کې کلک تدابیر نیولې دي. له ملي امنیت سره مو یو ګډ جامع پلان برابر کړی. موږ د ګډو پراتفي اقداماتو له لارې د ټولنې له ټولو پوړیو سره د دې ظلم مخه نیولی شو. موږ ټولو ته ډاډ ورکوو چې هغوی نشي کولی د دې وژنو په وسیله د تیرو 300 کلونو د لاسته راوړنو د خوندي کولو لپاره زموږ اراده کمزوري کړي.
بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر ټویټر په یو بیان کې هدفي وژنې د سولې پر وړاندې یو ګواښ بللی او د دې حملو د سمدستي بندېدو غوښتنه یې کړې. ښاغلی خلیلزاد پر فرشته کوهستانی او یوسف رشید وروستۍ حمله غندلې دي. ملګرو ملتونو هم په افغانستان کې د خبریالانو، د بشري حقونو او مدني ټولنې د فعالانو او مخکښو شخصیتونو پر هدفي وژنو اندېښنه ښودلې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما د چهارشنبه په ورځ پر خپله ټویټر پاڼه په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو په برخه کې پخوانۍ غوښتنه تکرار کړه او ویې ویل: د ملکی وګړو هدفي وژنې په ډېره چټکۍ کېږي چې د اندېښنې وړ دي.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستانو د هدفي وژنو په اړه مو د اندېښنو په اړه راپور واورید. هاخوا د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال وایي چې وسلوال مخالفین د وروستیو هدفي وژنو په وسیله غواړي چې د مذاکراتو په میز کې امتیاز واخلي. محمد سرور دانش پرون په کابل کې ویلي چې د په وینا د افغانستان دښمن په دې وروستیو ورځو کې شل کلنې لاسته راوړنې په نقشه کوي. دا په داسې حال کې ده چې طالبان له افغان دولت سره د مذاکراتو په حال کې دي. نور حال په دې راپور کې اوري.
د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال محمد سرور دانش د پنځشنبه په ورځ په دغه هیواد کې د بشري حقونو د مدافعینو په ملي کانفرنس کې په دغه هیواد کې وروستۍ ادبي وژنو ته په اشاره ویل: د افغانستان دښمنان د ډیموکراسۍ زړه، د بیان د ازادۍ، د قانون د حاکمیت، انتخابات او بشري حقونه هدف ګرځولې دي.
هدف اصلي آنان این است که
د دښمن اصلي موخه دا ده چې لومړی د خلکو ترمنځ د وحشت او ناهیلۍ موج خلق کړي، او په دویم پړاو کې موږ د ټولو خلکو او دولت ترمنځ تفرقه او واټن رامنځته کړي او موږ د یو بل پر وړاندې ودروي. دریم دا چې د مذاکراتو په میز کې امتیاز ترلاسه کړي او یا د سولې پروسه له ټپه درېدلې حالت سره مخ کړي.
سره له دې چې ښاغلي دانش د کومې ځانګړې ډلې نوم نه دی اخیستی، خو دا مهال د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي چې د دغه بهیر په اصلي اجنډا بحثونه به تر راتلونکو لسو ورځو پورې بیرته پیل سي. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ټینګار وکړ چې دولت د باور فضا د رامنځته کولو لپاره د طالبانو له زرګونه بندیانو خوشې کولو سره سره خپل حسنیت ثابت کړي، او هیله مند چې طالبان د ټیټې کچې په شعارونو ورکولو سره به د سولې د بهیر پرمختګ مخه ونه نیسي او د دوهم پړاو مذاکرات په پیل کې به هم په اجنډا باندې توافق وسي او هم به په لومړي فرصت کې عمومي اوربند پلیسي. ښاغلی دانش وایي چې طالبان په هر موضوع کې د اسلام وار ورستاړي د ورکولو غوښتونکي دي، په داسې حال کې چې په خبره یې د افغانستان ټول قوانین او بشري حقوق له اسلام سره هیڅ په ټکر کې نه دي. بلخوا د ولسمشر لومړي مرستیال مورلا سالی د ملګرو ملتونو په موډل ناسته کې په کابل کې وویل د خلکو له لورې زغامت تعینول او د سولې راتلونکي احتمالي توافق د دې دولت طلایي کرښه ده.
زغامت باید ولس وټاکي، نه د کویټې شورا، پېښور شورا، د اهل او عقد شورا، پلانۍ شورا، قومي شورا، د مصالحینو شورا یا هم د مخایرینو شورا. زعامت باید د ولس فرد وټاکي. موږ په دغه ټولو کرښو ولاړ یو.
ښاغلی سالی ټینګار کوي چې مرګ او زندۍ کول له هغه غوره دی چې د خلکو د رایو حق د سولې معاملې په نوم واخیستل سي. دا په داسې حال کې دی چې بین الافغاني مذاکرات د ډسمبر پر 12 په رسمي ډول د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل سوه. د دواړو لورو مرکچي پلاوو له 2 میاشتو له انجمنو خبرو وروسته د مذاکراتو په کړنلارو سره توافق ته ورسېدل. د دواړو لورو مرکچي هیئتونو د تیرې اونۍ په لومړۍ کې د یوې ګډې اعلامې په خپرولو سره د جنوري پر 15 او یا هم د ججې پر 16 د مذاکراتو د توافق اعلان وکړ. د مذاکراتو د توافق لامل د سولې د مذاکراتو پر اجنډا د لا بحث کول ویل سوي دي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
ازادي راډیو خپرونې هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو پر منځنۍ څپه 12.89 او د اف ام پر 3.15 څپه په ټول افغانستان کې صفه وازې اورېدلی سي. د خپرونې په دې برخه کې به د احمد شیبر څخه واورو چې نړیوال ورځپاڼه د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
د سټارز اند سټرایپس ورځپاڼې خبریال جی پی لارنس چې د افغانستان او عراق پیښې څاري د خپلې نوې خبرې کړې مقالې په پیل کې لیکي، هغو سرتیرو چې په افغانستان او عراق کې په جګړو کې برخه اخیستې ده د ته ویلي دي چې د نښتو په وخت دوی داسې فکر کاوه چې په یوې داسې جګړې بوخت دي چې روښانه نه ده او انجام یې واضح نه دی. ورځپاڼې لیکونکی لارنس د پخواني امریکایي عسکر بن برادي د سرتیرو پام کوي په نوم کتاب ته اشاره کوي او څرګندوي چې د اکسونو په دې کتاب کې برادي هڅه کوي چې له ترهګرۍ سره د امریکا د نږدې 40 کلنې جګړې تجربې د زړو منل شوي اصولو له مخې له خلکو سره شریکې کړي چې څوک پکې اتل دی، څوک پکې دښمن دی، چا ګټلې، چا بایللې. لیکوال وړاندې لیکي دا کتاب سرشمنۍ د دوهم ځل لپاره چاپ شو او عکسونه یې داسې ښکاري لکه یو جدول چې ظاهري تسلسل پکې نه وي مراد شوی. مثلا په یو عکس کې جنګیالي پر یوه کور ور روان دي، په بل کې پوځیان سودا اخلي، یو ځای سرتیري پر تختونو پراته دي، یو مړی تر ټوکر لاندې دی، یو پوځي له پیشو سره لوبه کوي. د لیکوال په باور دا داسې کتاب دی چې لوستونکی پوښتنو ته هڅوي. ګارډین ورځپاڼې بیا د افغانستان د یوې پولیسې په اړه لیکنه خپره کړې ده چې د طالبانو له مرګونې بریده روغه وتلې او وایي چې زه له جګړې ویره نه لرم. ورځپاڼې لیکي د سهار لوو تیرې وې چې په کابل کې پر هغه موټر چې سبا سهار پکې سپره وه ډزې وشوې. د شیشو له ماتېدو سره د ډګرمنې سهار 4 کلنه لور چې له دې سره په موټر کې وه پوچې غوښوه، دې د خپلې لور سر لاندې کړ. په مخکنۍ چوکۍ کې یې باډیګارډ وویشتل شو، موټروان یې هم ټپي شو. 4-5 تنه د موټر په لور ورمخته شول، دې د خپل ساتونکي ټوپک واخیست، پر برید کوونکو یې ډزې وکړې. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې 2 بلاکه هاخوا د سار میړه ایمل زکی خپل مشر زوی ښوونځي ته په مخه کړی و. د خپلې میرمنې ټلیفون ته دستي زنګ ووهه، میرمنې یې چې ټلیفون واخیست لا هم ډزې کېدې. هغې ورته وویل چې ټپي شوې ده. په کابل کې د امریکا شارج د افیر راس ویلسن دا برید وخانده او د پیښې په وخت د څېړنو غوښتنه کړې وه. په سپتمبر کې 2 اونۍ مخکې تر دې چې دا حمله وشي، د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت خبرداری ورکړ چې افغان میرمنې د افراطي ډلو د برید له خطر سره مخامخ دي، په ځانګړې توګه هغه میرمنې چې له حکومت سره کار کوي یا له افغان وسلوالو ځواکونو سره. ګارډین بیا لیکي روان کال په افغانستان کې پر 8 ښځینه پولیسو ورته بریدونه شوي دي، لکه پر سهار چې وشو چې له دې ډلې 6 وژل شوي دي.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اوري. د افغانستان جمهور ریاست وایي د دې هیواد 95% دولتي مامورین بایومتریک سوي دي. د جمهور ریاست مرستیال وایاند فاطمه مورچل وایي چې د روان کال تر پای به دولتي مامورینو ته د ماشونو د ورکړې لړۍ هم الکترونیکی سی په ورته وخت کې د هیر افغانستان سازمان د فیسبوک لاله شونیس پروگرام پیل کړی چې په ټول افغانستان کې به خلکو ته په انلاین ډول ډیجیټلی زده کړې ورکړي. نور حال په دې راپور کې اوریدای شئ.
د افغانستان جمهوري ریاست وایي د جنیوال کنفرانس وروسته الکترونیکی حکومت ولی د دې حکومت لمړیتوب دی او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې اړوند ادارو ته د ځانګړي میکانیزم د جوړولو امر کړی دی. د افغانستان د جمهوري ریاست مرستیاله ویاند فاطمه مورچل وایي په دولتي ادارو کې تر دې دمه 15% دولتي مامورین بایومیټریک سوي دي. اغلی مورچل دا خبری د ډیجیټلیز د کړو د پروګرام د پرانیستی په غونډه کې وکړي او زیاته کړه چې د بایومیټریک ترڅنګ دولت هڅه کوي چې د روان کال تر پایه د دولتي کارکونکو ماشونه هم د الکترونیکی سیستم لاري وار کړي.
جمهور در نشست های متعدده که در
ولسمشر په جورستی اونی که مختلف و ناستو که وزارتونو او دولتی ادارو تا امر کرده چه ترچو خپل فعالیتونو او د معلوماتو ورکړه دیجیتالی کرده او دیجیتالی حکومتداری سرم رست وکرده
حکومتداری دیجیتالی کمک کنند.
په ورته وخت کې د هیر افغانستان سازمان د ډیجیټلیز د کړیو کلن پروګرام پرانیست. د دې سازمان غړي دنیا سنگر د پنځشنبې په ورځ رسنۍ ته د یو مطبوعاتي کنفرانس پر مهال وویل دا پروګرام به د فیسبوک په ملکیا په ټول افغانستان کې خلکو ته ډیجیټلی زده کړې ورکوي تر څو د ډیجیټل په برخه کې د خلکو ظرفیت لوړ سي.
دا پروګرام د ټول لپاره جوړ شوی دی. هغه کال ډیجیټل نړۍ سره ډیر آشنا او یا هم د لیرو پرتو سیمو خلک دي. د دې کار د سرته رسولو لپاره به موږ له مختلفو رسنیزو شبکو او تلویزیونونو څخه کار اخلو.
د هیر افغانستان د معلوماتو له مخې په مجازي ډول د دې ډیجیټلی زده کړو دې پړاو کې $10,000 لګښت راځي چې هغه به هم د همدې سازمان لخوا ورکول کیږي. په 2018 میلادي کال کې هیر افغانستان د سازمان په توګه په رسمي توګه کار پیل کړ. دا سازمان تر ډیره د ټولنې پرمختګ او ډیجیټل سیستم د پلي کېدو طرحې عملي کوي.
اوس به یوه نړیواله موضوع راواخلو. اروپایي ټولنې او بریتانیا له دې ټولنې څخه د بریتانیا تر وتلو وروسته په خپلو کې د سوداګرۍ پر تاریخي تړون موافقه وکړه. دا موافقه په داسې حال کې کیږي چې له 28 اروپایي هیوادونو جوړې ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو نیټې ته یوازې 2 ورځې پاتې دي. په دې اړه هم زما همکار احمد تکل نور جزئیات راکوي.
د اروپایي کمیسیون مشرې اورسولا وان دیر لین له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو په دوام د سوداګرۍ پر تاریخي سند له موافقې وروسته وویل چې اروپایي ټولنه او برتانیا به خپلو ګډو اهدافو ته د رسیدو لپاره د یو بل تر څنګ ولاړ وي. میرمن وان دیر لین په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې دا لاره اوږده او کګلیچنه وه خو پایله یې یوه ښه او متوازنه موافقه وه چې د دواړو لپاره مناسبه ده. برتانیا په 2018 کال کې د یوې ټول پښتنې په نتیجه کې له اروپایي ټولنې ووته چې د وتلو بهیر یې نږدې 11 میاشتې مخکې بشپړ شو خو تر دې دمه له اروپایي ټولنې سره د آزادې تعرفې د سوداګرۍ په موافقه کې یو ځای وه. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن هم په لندن کې په یو خبري غونډه کې له اروپایي ټولنې د برتانیا د پوره وتلو هرکلی وکړ.
means a new stability and a new
فکر کوم دا معاملې زموش په اړیکو کې چې کله ناکله ستونزمنه او پیچلې وي د نوي ثبات او ډاډ په معنا ده. موږ به له یو بل سره دوستان او متحدان پاتې شو.
د متوازن رقابت اصول او د برتانیا په اوبو کې د کب نیولو حق له اروپایي ټولنې د برتانیا تر وتلو وروسته د دواړو خواو د سوداګرۍ د موافقې په خبرو کې د اختلاف مهم ټکی وو. د نوې موافقې له مخې د برتانیا په اوبو کې د کب نیولو د څرنګوالي په اړه به هر کال جلا پریکړه کیږي. په موافقه کې دواړه لوري د تعرفو له لګولو، سهمیو او نورو خنډونو څخه چې لګښت یې د دواړو خواو لپاره 2 میلیاردو ته رسېده هم یو بل ته تیر شول. دا موافقه له عملي کېدو مخکې باید په راروانه جنوري میاشت کې د برتانیا او اروپایي ټولنې د پارلمانونو لخوا تایید شي خو تر هغه وخت به په موقتی ډول نافذ وي.
آزادی رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
برته به افغانستان تر وګرځو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت له خلکو غوښتي چې د کورونا وایروس د لا خپراوي د مخنیوي لپاره دي نورو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته له سفره ډډه وکړي. په دې اړه زموږ همکار دا راپور چمتو کړی دی.
څلور ورځې وړاندې پاکستاني چارواکو اعلان وکړ هغو افغانانو ته چې د کورونا وایروس د ټیسټ منفي پایلې سند ورسره نه وي له تورخم نه به د تیرېدو اجازه ورنه کړل سي. د پاکستان دغه اقدام د هغو افغانانو لپاره چې هره ورځ د تورخم له لارې دغه هیواد ته اوړي سرخوږی جوړ کړی، ځکه په دولتي لابراتوارونو کې کورونا ټیسټ ستونزمن دی او په خصوصي کې پرې لوړ لګښت راځي. جناغا د ننګرهار او بختیار ساپی د کونړ ولایت اوسیدونکو چې په تورخم لاره غواړي پاکستان ته ولاړ سي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل. اوس د عامه روغتیا وزارت له ټولو خلکو غوښتي چې د کورونا وایروس د لا خپراوي د مخنیوي لپاره بهرنیو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران او پاکستان ته له سفر ډډه وکړي. دغه وزارت وایي په هرو څلورویشتو ساعتونو کې تر څلورویشت زره افغانان ګاونډیو هیوادونو ته د تګ په موخه د افغانستان له پولو اوړي. خو په خبره دغه وزارت په همدې موده کې یوازې کورونا د 5000 ټیسټونو ظرفیت لري. د دغه وزارت مرستیال بیان نورالله طریقي ازادي راډیو ته وویل. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې له بهرنیو چارو وزارت سره په ګډه دا موضوع پاکستانی چارواکو سره شریکه کړي چې د حل لاره ورته پیدا کړي. له دې وړاندې له افغانستانه بهرنیو هیوادونو ته د هوایي سفر کولو لپاره د کورونا وایروس ټیسټ کول جبري وو.
د مهمو خبرونو لنډیز. د غزنی والی وایي د خبریال رحمت الله نیکزاد د وژونکو څرک لګولی دی. جنرال سید عمر نورستانی پرون پنځم بازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه څېړنې په جدیت سره روانې دي خو نور جزئیات ورنه.